په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. په دې هیله چې ورځ مو په خیر تیره کړې وي، د ازادي راډیو د خبرونه پیلوو چې بیلابیل مطالب پکې راغونډ سوي دي. السلام علیکم، نن شنبه ده، د تلیه میزان 8 د سپتمبر 13. د خبرونې په دویمه نیمه کې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خبریږي. خو خبرونه را سره واوري. د افغان شوزو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ یې وربیا په افغانستان کې د شوزو او نجونو د نړیوال ملاتړ پر دوام چنګار وکړ. رینا امیری وایي چې په وروستیو کې د هغې او د هغو هیوادونو د استازو ترمنځ چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، موافقه وسوه چې د افغانستان د ملاتړ دپاره نړیوال پیوستون دوام وکړي، او په افغانستان کې دننه د ډیپلوماتیکو او څرګندو هڅو له لارې د ښځو او نجونو ملاتړ دوام ومومي. رینا امیری تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، دغه کتنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 8 اویاویمې غونډې په څنډه کې سوي دي. هغې لیکلي چې افغان ښځې دي د افغانستان په اړه په ټولو غونډو کې په ځانګړي ډول چې طالبان پکې برخه ولري حضور عمومي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو محدودیتونه لګولي دي چې تر اوسه نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړی، او تفریحي پارکونو یا هم عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی دی. طالبانو په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم په چین کې د آسیایي لوبو پر مهال د قزاقستان د نجونو د ټیم په وړاندې 3-0 په مقابل کې ماتې وخوړه. دغو ټیمونو نن په دې ګروپ کې په خپلو کې لوبه وکړه. د آسیا د والیبال فدراسیون د راپور له مخې د قزاقستان ټیم دغه لوبه وګټله. شکل سوی د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم د جاپان په وړاندې سبا لوبه وکړي، او بل سبا به د هانګ کانګ په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم له ایران په آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی. د دې لوبډلې روزونکی وایي چې د نجونو د والیبال ټیم غړي د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي، او هغوی ته د ګډ تمرین زمینه نه ده برابره. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ ځواکونو د سوریې په شمال کې د چاپې پر مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو اسانتیا برابرونکی نیولی دی. دغې قمندانۍ نن شنبه ویلي، د ابراهیم الحاجي شیخ د نیولو لپاره دغه چاپه د پنجشنبې په ورځ د سرخلوتۍ کې په مرسته اچول سوې ده. د امریکا مرکزی قمندانۍ تېره دوشنبه په سوریه کې د داعش د عملیاتي او اسانتیا برابرونکي مسؤول ابو خلیل الفازانی د نیولو خبره هم ورکړی و چې ګمان کیږي په سیمه کې د داعش له ټولې شبکې سره ارتباط درلود. دغه قمندانۍ ویلي، په دواړو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د آذربایجان دفاع وزارت نن شنبه ویلي چې د ارمنستان د ځواکونو لخوا یې د یوه سرتیري تر وژل کېدو وروسته ځوابي اقدامات پیل کړي. د آذربایجان په وینا، دغه سرتیری یې د ارمنستان د نښه ویشتونکو لخوا د دواړو هیوادونو پر پوله ویشتل سوی دی. ارمنستان دغه تور سمدلاسه رد کړی، او ویلي دي چې دا واقعیت نه لري چې د دوی ځواکونو دي د آذربایجان پر سنګرونو ډزې کړي وي. دا ادعاوې داسې وخت کېږي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې آذربایجان تېره اونۍ لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمانان دي ونیوله. په ترابلس کې چارواکي وایي، له 10 کلونو وروسته له لیبیا یوه الوتکه د ایچالیا د پلازمینې روم په نیت روانه سوه. دغه الوتنې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله ځنډول سوې وې. دغې ټولنې په 2014 کال کې هغه الوتنې چې د لیبیا د هوایي شرکتونو لخوا کېدې، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو فضایي قلمرو ته له ننوتلو منع کړې. په هغه وخت کې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې جګړې روانې وې. نننۍ الوتنه د ترابلس له میتیګا هوایي ډګره وسوه، او په لیبیا کې دیره میتس کې هوایي شرکت به په اونۍ کې 2 وارې د ایټالیا پلازمینې روم ته الوتنې کوي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په 1 ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي. په کابل کې د کاج پر ښوونیز مرکز د برید کال تیریږي، خو خلک وایي چې طالبانو د خپلو څیړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړي. د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متی الله ویسا قضیه محکمې ته راجز شوي. د هغه کورنۍ وایي چې د ښاغلي ویسا خوندیتوب ته اندېښنه لري.
باید د دې پوښتنه وکړي چې ولې هغه ونیول شو، ولې هغه دومره وخت زندان کې وساتل شو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و.
محبوبه سراج د سولې یوې معتبرې جایزې ته کاندیده شوې، او وروستۍ لسته یې لاره موندلې ده.
کنفرانسو کې د خزو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د خزو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي. په فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده.
ځینې معلول ورزشکاران وایي چې دوی ته پام نه کېږي. په میدان وردګ کې د والیبال سیالۍ استوي دي.
ټول ولسوالیو لوبغاړو په کې ګډون کړی و. دا سیالۍ تقریبا دوه هفته په جریان کې پای ته ورسېده.
په بهرني مسایلو کې اوري چې د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د نهو بجو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په کابل کې د کاج پر شوونیز مرکز د برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د دغه مرکز استادان وایي له دغې خونړۍ پیښې یو کال تیریږي، خو د طالبانو حکومت د خپلو څیړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړي. د دې ځانمرګې برید ځینې ټاپیان وایي چې د دې پیښې نه وروسته له جسمي او رواني پلوه ځورېږي. دغه حمله د 1400 لومړي لمریز کال د میزان یا تلې پر اتمه نیټه سوې وه. جزئیات په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په 13مه بریدګر د کابل په لویدیز کې د کاج تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 1300 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکي وي. د یادې پیښې یوه ټپي شوې زده کوونکي زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لت پت پرته وه. نوموړې وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي، خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلې.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وي چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې، خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی برید کړ، ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جونې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم، د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم، د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هره ورځ شړه او د هغې ورځ خوبونه راته ژوند ستونزمن کړی او لا هم دوام لري.
د کاج ښوونیز مرکز ټپیان، د قربانیانو کورنۍ، پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیښې په څېړلو او د عاملینو په نیولو کې په پاتې راتلو تورونه وي. دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فتنه حاجزاده وای د طالبانو حکومت د پیښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فتنه وای نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه، هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نازنین کې د عملی کاج شهید شد. وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهیده شوه د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و، خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلتنه نه ده شوې، نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې، خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړه.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتون ته جواب ونه وایو. خو زبیولا مجاهد د کاج تعلیمي مرکز لبریټ شاو خیو میشت وروسته یو خبر پاڼه کید او وکړه چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان څنګه شپږ خړی د پوینه د کاج پر تعلیمي مرکز د بریټ عاملین و د کابل په خطیز کې د دوی د پوزیانو په بریټ کې وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې دایش ډلې د کاج پر خونیس مرکز بریت مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته تللې ده. د ښاغلي ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیه په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو نیولو ته په اشارې سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا کاکړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متي الله ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متي الله ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه دا ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي، باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي، د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي، هغه نیول کېږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمېر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبه او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما د سپتمبر په 20 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي، په زور یې پرې اوبه څښلي او ګواښلي یې دي. خو ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونما دا راپور رد کړی و او دا یې د دوی د حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی و. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجې اخیستل شوی اعتراف د منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصولو مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي، اقرار خپل خاص شرایط لري او هر هغه اقرار چې په جبر او اقرار او شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یودما تېره ورځ په خپله اکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متي الله ویسا، د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان الاس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19 خپل خاون او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پارسي درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 20 خپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي او د دې خوځښت د غړو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه د دوی په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پارسي کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که بخوام
دا واقعا خوشی نون که دا هغه دوه میرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنیو سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دی معلوم.
و مخوختل د متي الله ویسا د ورور عطا الله ویسا او د میرمن بسیم د دا په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې جواب نه کړې. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې میرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان نه دي عمله نیولې، بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان نه بند خوشي شوي، خو د جولیا پارسي، ندا پروانی، متي الله ویسا، رسول پارسي او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج د نوبل د سولې جایزې د کاندیدانو په وروستي نوملړ کې شامله شوې ده. د جمعې په ورځ د اسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ په خپل ویبپاڼه کې د دې موضوع په خپرولو سره ویلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او له اداري فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعالیتونه درلودل او د ایران د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي سره د نوبل د سولې د وروستي نوملړ له کاندیدانو څخه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 15 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعاله وه. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هنري کورډل په یوه بیان کې ویلي ده چې سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
میرمن سراج دفاع ولاړې وې په دې مانا چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي.
بلخوا په ناروی کې د تیر جمهوری نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکسی وای اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوملړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کانفرنسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د یو افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستی، پاره بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولی آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې ده همدغه جایزې مستحق ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروی د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومنده شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د نړۍ یو مهمه مسأله، ارمنستان وایي تر 100,000 ډیر ارمنیان له ناګورنو قرباخ سیمې د څه باندې یوې اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه آذربایجان نیولې ده وتلې دي. یروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنی ټبره په نښه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباخ سیمه یې پرې ایښې ده د 1,109 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرباخ د ټول نفوس له 3% یوه برخه جوړوي. د ارمنی کډوالو دا نوې شمېرې 2 ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتونو د عدالت په نړیواله محکمه ICJ کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباخ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي. د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباخ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیات شوې دي. آذربایجان بیا په ناګورنو قرباخ کې پر ارمنیانو ژغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به نن شنبه یا یک شنبه ناګورنو قرباخ ته یو پلاوی واستوی دو جارک زیاته کړه چې ملګری ملتونه به په دې سیمه کې چې له نږدې دیش کلونو راهیسې لاسرسي نه ورته درلود د بشری مرستو ارزونه وکړي. آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپای ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباخ د لنجې پاړه یوې دایمي روغې جوړې ته لار پرانستل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د مالولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو ځینی غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسولان د دې ستونزو ته پام نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې دا وکړه چې روزنې لپاره ورته لوبغالی نسته، له دوو کلونو راهیسې ورته دا سریو پیسې نه دي ورکول سوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ورڅخه اخیستل شوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څنګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي شکایت کوي چې د دې ریاست مسولین یې ورسیاوي له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینا نه ده برابره. زغپل د ملي لوبډلې لامبوزن مخترسه مختهز داس یو ځای چې هلته د بو هاوس وي نه دی خودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تروسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوی چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسولینو د نه پاملرنې په اړه نیوکه کوي.
مدته دو سال مشه کی اسریه وره ما داده نشه کی ما
دو کال کیږي چې موږ ته اسریه نه درا کړې. موږ ته د 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوی و چې باید پاسپورت ولرو ترڅو د چیډ اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنټین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیرونه شي.
دوی وایي چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسولینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکی مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونونه شتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
خاغلی نظری زیات تکړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبه کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپل ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبه کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمیر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوبه په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوري او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکات او خواصو به خبره دي. اولمپیک د وسله پار لمنځه تللی، لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګه یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څنګه کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
او بل ورزشي چې مسله دا ده چې په میدان وردګ کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د تنګي سټار لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې ولایت د ورزش د برخې مسؤلان وایي چې په دغو سیالیو کې شپږ د شلو لوبډلو برخه اخیستې وه. دا هم تفصیل.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان اوردګو ولایت د تنقي او ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته د یو بل په وړاندې راوتلې دي. دا ځوانان چې نیمه د سپورت لباسونه په تن او نیمه افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي چې د سیمې نور سلګونه لوی او واړه یې نندارې ته ناست دي. د دغه ولایت د ورزش امیر زبیالله وهاج وایي یادې سیالۍ د ولایت په سطحه وي چې هدف یې د نشې توکو څخه د ځوانانو مخنیوی و او د ځوانانو تر منځ یې والی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه و ټولټال چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټولو ولسوالیو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. دا سیالۍ تقریبا د دوو هفتو په جریان کې پای ته ورسېد.
یادې سیالۍ د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره شوې چې نندارې ته به یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان راتلل. بلخوا هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او وایي چې د لوبو میدانونه جوړ ته جوړ سي او ولسوالۍ ته غځېدلي سړکونه جوړ ته جوړ سي. شمس الرحمن او نساء الدین په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوسب چې لوبغاړي دلته راځي ډېر زحمت باندې راځي، اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته مونږ نشو کولای د لوبو کې موږ ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول دغه سړک پوخ شي تر څو موږ اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش ته مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګ ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګ ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسیدونکي زیاتره وخت د خرابو سړکونو او د لوبغالي د نشټوالي له امله شکایت کوي.
اوس هم د ساینس لنړۍ سره لدې چې د جیمز ویب لاستول وروسته د هابل ټیلیسکوپ هاړه ډیر څه نه ویل کیږي، خو دغه ټیلیسکوپ تازه د ستورو د چاودنې تصویرونه مځکې ته راستولې دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې ناسا ستر تلسکوپ هابل په فضا کې په بهد پراخه ساحه کې د ستورو د چاودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یو ستر ستوري ټوټې په بیساري سرعت په فضا کې راتاویشي. هابل په خورا مهارت دا تصویر لمزه کې 1500 نوري کاله لري ثبت کړی دی. هابل تلسکوپ کابو درې دېرش کاله پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېږل شو. سره له دې چې هابل پخوانی تلسکوپ دی، خو لا هم یو مهم تلسکوپ ګڼل کیږي چې بشرته د عالم له خورا لرې ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې چې د آسماني اجرامو څرک ولګیږي، هیڅ ترویتون یا پمځکه کې ځای پر ځای تلسکوپ او بل وسیله د هابل په شان درک نشي معلومولی. د تلسکوپ له همغه پایله د کهکشان داسې تصویرونه مځکې ته راولېږل چې هر ځلې څېړونکي حیرانول. د تلسکوپ چې اوس یې ځای جیمز تلسکوپ نیولی دی، د دقیق لارښود سینسورونه لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو داسې سپک الوتکه جوړه سوې چې ګمان کیږي په راتلونکي کې به د سپوږمکیو ځای ونیسي. دا الوتکه د لمر په انرژي چلیږي او د عادي الوتکو دوه برابره لوړېدای سي. دا هم تفصیل.
د بی ای ای سیستمز په نوم کمپنۍ اعلان وکړ خپل نوې جاسوسي الوتکه بشپړه کړې او تجربوي الوتنې پرې کړې دي. دا الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي ډیره سپکه ده او د ډیرو ورځو لپاره په لوړ ارتفاع کې الوزي. دا الوتکه چې ایچ ای پی ایس نومیږي کوچنی الکتریک ماشین لري او په اوږدو وزرونو کې د لمریزې انرژۍ پنلونه نصبي چې د لیتیم بیټریو په مرسته که میاشتې میاشتې نه وي نو په اونیو اونیو په آسمان کې پاتې کېدی شي. د دې الوتکې په اړه ویل شوي چې د سپوږمکۍ یا سټلایټ ځای نیولی شي، یعنې هماغه کارونه چې له سپوږمکیو څخه اخیستل کیږي ممکن په راتلونکي کې له دې الوتکې څخه واخیستل شي. د الوتکه لومړی پلار د سش کال په جولای کې د امریکا په نیو مکسیکو کې ازمیش شوه. د دې سیمې هوا د دې الوتکې د لومړي فاز یا پړاو د ازمیش لپاره غوره تشخیص شوې وه چې 2012 متره لوړه شي. دا تقریبا د مسافر وړونکو الوتکو د ارتفاع دوه برابره ده. د الوتکه په ساعت کې په 9 کیلومتر سرعت د ارتفاع یا لوړوالي له نظره خپل منزل یا ټاکلي حد ته رسیږي چې خورا کم سرعت دی، خصوصا که باد زیات وي الوتکه له ستونزو سره مخامخ ولی شي. د امریکا او بریتانیا پوځي ستراتیژیستان فکر کوي چې په ایچ ای پی ایس الوتکه کې دا وړتیا شته چې د اوسنیو دوو سپوږمکیو ځای ونیسي. د بریتانیا پوز داسې بالونونه هم تجربه کړي چې په ډیره ارتفاع کې ځای پر ځای کیږي او د لمر په انرژي کار کوي. اچ ای پی ایس الوتکه د ډیر وخت لپاره د یو ټاکلي موقعیت لپاره ساتل کېدی شي، څو له هغه ځایه مخابرات وڅاري او یا د دشمن د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات چمتو کړي.
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. د همدې خبرونی په وروستیو شیبو کې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خبریږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغان شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ یو ور بیا په افغانستان کې د شوزو او نجونو د نړیوال ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. رینا امیری وایي چې په وروستیو کې د هغې او د هغو هیوادونو د استازو ترمنځ چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي موافقه وسوه چې د افغانستان د ملاتړ دپاره نړیوال پیوستون دوام وکړي، او په افغانستان کې دننه د ډیپلوماتیکو او څرګندو هڅو له لارې د ښځو او نجونو ملاتړ دوام عمومي. رینا امیری تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، دغه کتنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 8 اویاویمې غونډې په څنډه کې سوې دي. هغه لیکلي چې افغان ښځې دي د افغانستان په اړه په ټولو غونډو کې په ځانګړي ډول چې طالبان پکې برخه ولري حضور عمومي. د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم په چین کې د آسیایي لوبو پر مهال د قزاقستان د نجونو د ټیم په وړاندې 3-0 په مقابل کې ماتې وخوړه. دغو ټیمونو نن په ډی ګروپ کې په خپلو کې لوبه وکړه. د آسیا د والیبال فدراسیون د راپور له مخې د قزاقستان ټیم دغه لوبه وګټله. شکل سوی د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم د جاپان په وړاندې سبا لوبه وکړي، او بل سبا به د هانګ کانګ په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم له ایران په آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی. د دې لوبډلې روزونکي وایي چې د نجونو د والیبال ټیم غړي د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي، او هغوی ته د ګډ تمرین زمینه نه ده برابره. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ ځواکونو د سوریې په شمال کې د چاپی پر مهال د اسلامي دولت ډلې داعش یو آسانتیا برابرونکی نیولی دی. دغه قومندانۍ نن شنبه ویلي د ابراهیم الحاجی شیخ د نیولو لپاره دغه چاپه د پنځشنبه پر ورځ د سرخلوتۍ کې په مرسته چول سوې ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ تیره دوشنبه په سوریه کې د داعش د عملیاتي او آسانتیا برابرونکي مسؤول ابو خلیل الفازانی د نیولو خبره هم ورکړی و چې ګمان کیږي په سیمه کې د داعش له ټولې شبکې سره ارتباط درلود. دغه قومندانۍ ویلي په دوړو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د آذربایجان دفاع وزارت نن شنبه ویلي چې د ارمنستان د ځواکونو لخوا د یو سرتیری تر وژل کېدو وروسته ځوابي اقدامات پیل کړي. د آذربایجان په وینا دغه سرتیری یې د ارمنستان د نشه ویشتونکو لخوا د دوړو هیوادونو پر پوله ویشتل سوی دی. ارمنستان دغه تور سمدلاسه رد کړی او ویلي دی چې دا واقعیت نه لري چې د دوی ځواکونو دي د آذربایجان پر سنگرونو ډزې کړي وي. د ایداوی داسې وخت کې لري چې د دوړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسې چې آذربایجان تېره اونۍ لانجمنه سیمه نګورنو قرباغ چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمنان دي ونیوله. په ترابلس کې چارواکي وایي له 10 کلونو وروسته له لیبیا یوه الوتکه د ایټالیا د پلازمینې روم په نیت روانه سوه. دغه الوتنې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله ځنډول سوې وې. دغه ټولنې په 2014 کال کې هغه الوتنې چې د لیبیا د هوایي شرکتونو لخوا کېدې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو فضایي قلمرو ته له ننوتلو منع کړې. په هغه وخت کې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې جګړې روانې وې. نننۍ الوتنه د ترابلس له میتیګا هوایي ډګره وسوه، او په لیبیا کې دیره میتس کې هوایي شرکت به په اونۍ کې 2 وارې د ایټالیا پلازمینې روم ته الوتنې کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کارادو باندې د ماتو وره پارچه رات شو لای دوه خاطر چې انټرنیټ بقات شو لا او بیرته به انټرنیټ وصلې دل. زه خپل چې طب محصله يم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکلاړ شي.
د
د یو محصل غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حاضري ونه لري باید، ځکه چې درسونه تل زنجیرې شکل لري او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چیلو ملتیم وکړی. قدر من اوتون کو کله چې د 2020 کال دی اگست په نیمای کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوندي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له یو محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم. فعلاً ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. آیا به ماته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم، آیا دی ماته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کینم، بعد له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کینم؟ زه ونه شم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسوم. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هیڅ نشته، روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې، هغه زه فعلاً هیڅ هغه روحیه نه لرم.
د تب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنټ پیسې پیدا کوي. انټرنټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شي فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هیڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او تور ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کرادو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو، له دې خاطره چې انټرنیټ به قطع شوله او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخکې لاړ شي؟ هغه نه تنها یو ډاکټر ده، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخشونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملي ډول باندې تنها په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای، ځکه په نورو کشورونو کې چې دی انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هره ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړه؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لاغه نه، خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
زوس مال آنلاین انګلیسي وایم، کورس ته کوم مسله طرفه حمایه کیږي، تدریس خزه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا نوی یا سل شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کیږي. داس په آنلاین کې څه د ځکی خو د حضوري په رقم نه کیږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخه مخلص سره غيږي او شاګرد ته مخه مخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس وایلو خو آنلاین بیا راتخیتی یو مصرفیت دی. یو دا تمه لروس مثلا د ورځې موږ د سوي سبات د کارخانه کې د یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمسته خپل کوشش سره کوم درس می وایم، خوشاله یم، ډیره خوشاله ده. دوی خود احساس راکوي چې مثلا د درس مې کارته مو څوک وغواړي چې درسونه وایم، خو بیا هم زه خو آنلاین درسونه رسېدګي ورته کولی سم، ویلی سم څومره وخت چې دوی دا دوام کوي دا پروسه موږ په هغه وخته پورې درس وایو.
د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید له حاکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، ځکه د ده په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضی پروګرامونه چې دي هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه باندې زه د ټي یو ټي یو ترینینګ لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغوی د باډي لنګویج، د هغوی خبرې، هغوی درېدل، د هغوی څیره او د سیرې ژبه دا مثال ټول زه وګورم او ترینینګ یې کوم، د منفیګرۍ نه مثبت کړي طرف ته هغه جوړ کړم. دا ټي یو ټي پروګرام چې دا آنلاین زه نشم ورکولی، او نو آنلاین هم خیر دی، یوه وسیله ده، خو د فزیکل ښوونې روزنې ځای نشي نیوای متاسفانه. دلته زما دا خواهش ده چې کاشکې دغه د افغانستان کې د انجونو د مکاتبو او د پوهنتونو مسله د دوه کاله تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي، او هغه په کتابونو کې وي، که په مکتبونو، که په لباس کې وي، که په هر څه کې وي. زما په نظر باندې چې دوه کاله کفایت کوي، د کافي وخت دی. زما زونه جدي خواهش دغه ده چې دوی نور زموږ د خویندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پوهنتونونو زمینه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې که چېرته دوی دا دروازه بندوي، نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای. نو دا ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپلو استادانو باندې په خپلو کادرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمینه سازي ورته وشي. دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي. دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی. ما په نظر باندې دینه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې به دا به ظلم وي، او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي، او دا کېدای شي به افغانان مافلس کړي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي، وای تیر کال د کاردان ښوونځي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه، خو سا کال طالبانو هغه هم اوربند بند کړ. اغلی مینې په یو مرکه کې له ټولو لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندي کړې دي، دوی دې تر وروستي حده هڅه وکړي چې لرې لارې څخه د آنلاین زده کړو زمینه برابر کړي.
وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدنې دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړی دی، او خپل فرض حق په بند کړی دی. بیا خو دغه یو مثلا لار ده کنه چې وزوري نه کیږي آنلاین یې یو بره حل لار ده. نو دا چې بیا بعضی خلک دغه پسې نه کیږي، هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزوري کم نشته، زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره تو خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي؟
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم، آنلاین درس مې د څومره زیرو یعنی اوس په کې راځي شوم ویل می. البته موږ خپل درس ورکوم جنو ته هغه ډیر به راحت وي، ډیر به خوشاله وي. موږ مکتب باندې بند یعنی نشو تلای، هدا اقل دا موږ ته وخه لار د چي دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو، او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به مې ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته اوسو یا درس وای بیرون کې زمينه نه ده مساعده، هدا اقل کولای شو قراره په رامه خپل کور کې درس مخ ته یوسو درس وایو.
بله، هم دا پروسه کولی ستاسو درس ورکو آنلاین چونی څومره خوشاله وي، څومره یو هیله درلودل چې حضوري نسټلای آنلاین خو درس وایي.
زه دغه خوشاله خو بخښ نه شم تاسو بیانولای، ځکه هغه ډیر هیله مند وي، ډیر خوشاله پنده هیله واسه زه خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نشته او ښوونځي ته نه ځو، خپل کور کې دا زمينه ده تم سایده شوې ده. یعنی که درته وایم هر ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایست چې زه شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو، دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخکې وو، یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وي. په ورځ کې خو حتما موږ دغه موضوع یو ور یادولی کوله چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده، کور کې خو درس وایي، کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو، ډېرې ورته هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي. خو فکر کوم چې اوس به هغه امیدونه هم سره خاوري شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړي، خو په دې وروستیو کې د زده کړو یا
یو شمیر فعالان په دې اڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي ام دی پانتون په ساته ام دی خوانځي په ساته. تاسو دغه کسانو ته څه وایي چې څومره خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان جنو ته افغان میرمنو ته د زده کړې اسانتیاوي له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کمه هم چا ته زمینه مساعده کړي، یعنی یو څه زده کولو بعد هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه، آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي، زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولی شي ته درس ورکړي، کان په وړیا ډول وي که په هر ډول. دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو، پرې نږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو، موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه، صحیح ده، مبارزه په کار ده. سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړی، یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره. نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي، باید مبارزه وکړو، او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي نورو سره مرسته وکړي، که هغه په کلي کې دي، بانډو کې دي، که په هر ځای کې، که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي، باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي، ځکه دا وخت د دې دی چې د بل لاسنیوای وکړو. د تعلیم په برخه کې همدا که موږ ښځې ونه کړو، د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو، طبیعي ده چې او نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستې، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي، او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم، اصلا اوس هېڅوک په کیسه کې نه دي، هېڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې ده نن سبا، یعنی که درته ووایم، تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ نس مړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو. نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي، هموغومره شاته کېږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی دس له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدغه پمه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نورم ډېروي، نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي، یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي، د ښځو دا به نه خرڅوي، دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي لا په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي؟
بلې، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی اقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
نجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري، باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه هغه خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده، او قرار کې ناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو هڅه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم که بل څوک دي، که بل څوک دي. نو په قراره کې ناستل نه دي په کار.
مینې جانې، ډېره زیاته مننه، ژوندۍ سلامته اوسې.
ژوندۍ اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وای چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي،
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا خپل کورنۍ ته ښه څرګند شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روان دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پانتون برخه کې، د خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفات تاسو څه مشوره لري چې رقم له زده کړو استفاده وکړي؟
د په لومړي قدم کې هغه پانتون کې چې دوی آنلاین زده کړې تر سره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډیر متوجي په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتس اپ لاري یا د نورو اجتماعي شبکو لاري دوی ورسره وصل دي او په انلاین باندې ترنه اخلي. دغه وخت ډیر متوجي ترنه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه تر شل دقیقې مخکې دوی باید انلاین وصل وي ورسره، او د غزده کړې د مغه شروع نه د پایل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا د سیمانه ورکی لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکړي. کشورې به هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر هغه کتاب چې استاد شریکوي خپل محصلینو سره په گروپونو کې، هغه چې کار او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعت 3 ساعت دا مطالعه ولري، د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین باندې یا په حضوري ډول کډلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اكيد ني او دا کتاب د غشپکر چې استاد ورته ورکړي دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرت نه یو معسل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیرۍ شکل لري او که یو جلسه د یو معسل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکی ښه تحلیل کی، ځکه لمړی جلسه یا د موضوع هغه لمړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع، دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نشي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضری ونه کی. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره ننی وای، یعنی نو وای درس به وای چې استاد سره وای نن په جلسه کې په آنلاین باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځان سره ولولي، هغه درس یو ځان سره مطالعه کړي، خدای تحلیل کې ځان سره هغه ځینې چې مبهم دي ورسره، هغه د بیرونیس کې هغه ک لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت دي کې بل د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي دا درس به د محصل په ماس کې ډیر ښه ځای نیسي، ډیر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستای، د مخکې ځان سره لوستای په عصبي تمرکز سره په تحلیل سره دغه درس لوستای، کله چې استاد یې تشریح کوي نو دا کولی شي ډیر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډیر ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لری، زکون کې لری چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا من سرهغله په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي، او لکه مخکې مې چې ویلي چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه لوستې دي هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابرې کړي.
بله، یعنې په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړي آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکاو، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپله استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم هغه سمې نه شو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې ته حضور نه لري نو زه عباس لګیا یم، داسې فکر نه کوم. تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې په صنف کې، په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مخته وي او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناست وي، مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفی تاثیر لري، بلکې په استاد هم منفی تاثیر لري. استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې چې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په آخر کې کدي تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ور باندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترینه زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه دا اکثرا تخنیکي ستونزې دي، که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغه هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې لښپګم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړي. خځل کار څخه مان نشوي، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا یې پانتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروستیو
ښاریو کې بند امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.